دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د نوي وزیر اعظم د انتخاب په خبر ایجنسی کې د بیا وټه چولو د بهیر د پاکستان پر راتلونکي وفاقي کابینه کې د قبایلو د نمائندګۍ د غوښتنې په سعودي عرب کې د پاکستاني وګړو د زورونې سربیره په افغانستان کې د ځانمرګو بریدګرو د خپل منځي وژنو په اړه راپورونه درته واورو. خپل لومړي سر کې منور چاته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان قومي اسمبلی د دې هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کوي. د افغانستان په زابل او وردګ ولایتونو کې په طالبانو د خپل ځانمرګي کسانو د چاودلو په نتیجه کې خواوشا سوار لس وسلوال او ځانمرګي وجل شوي دي. او د امریکا او روس استازي به په یو ملاقات کې نن په هغه تیاریانو خبرې اترې کوي چې شام کې د روانې شخړې د ختمولو او امن راوستلو لپاره د غونډې په حق لکېږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی با نن د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کوي. د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نواز غوند لخوا نواز شریف، د تحریک انصاف لخوا جاوید هاشمی او د پیپلز پارټي لخوا امین فهیم د قومي اسمبلی د سپیکر سره خپل کاغذونه جمع کړي دي. په مسرګندۍ چې په قومي اسمبلی کې د زیاتو چوکیو په لرلو سره به د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار نواز شریف د هیواد نوي وزیر اعظم وټاکل شي، ځکه چې دوه ورځې وړاندې د غوند امیدوار ایاز صادق د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره منتخب شوی و. پاکستان کې په اول وار واک د یو جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت ته سپارل کیږي. دا راس په اول ځل یو سیاسي مشر په دریم وار وزیر اعظم منتخب کیږي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي نن د دې سیمې په حلقه ان ایش پکسل وختمه یعنی باړي او تیرا لپاره په یوشت پولینګ سټیشنو باندې په جمرود سیمه کې بیا انتخابات کیږي او د ووټ اچولو عمل شروع شوی دی. د لړکې د حفاظتي ګامونو په اړه د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر نن سهار مشال ریډیو ته ویل
موږ د ورته انتظامات کړی دي. سکیورټي به خپله مضبوطه مساتله ده. موږ خو کمپریهنسیو او جامع منصوبه بندي کړې ده د پروټیکشن لپاره او د انتظامات لپاره. هر وخت سکولونه موږ پولینګ سټیشن ور کړی دي. موږ ایکسپیکټ کوو چې زنانه ټرن آؤټ به کیږي.
د چارواکو په وینا نن به د جمرود بازار بند وي او د خیبر درې په لاره به نیټو سپلای ګاډي هم نزي، خو عام خلکو سورلو لپاره به دغه لاره خلاصوي. د یادونې وړ ده چې د باړې او تیرانا بې کوره شو خلکو لپاره د جمرود په شاکه سیمه کې جوړو شو پولیس سټیشنو کې د مئی په 11 نیټه بد نظمی رامنځته شوې وه او نتیجه یې ځنډول شوې وه. د دې نه پس الیکشن کمیشن فیصله کړې وه چې دلته به په 21 پولیس سټیشنو باندې بیا انتخابات یا ریپولینګ کیږي. تیر ورځ د پیښور په وزیر اعلی هاوس کې د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال خالد ربانی د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعلی هاوس پیښور نه بیګام خام د شایع شوی یو بیان تر مخه کور کمانډر پرویز خټک ته په وزیر اعلی منتخب کېدلو مبارکي ورکړې. ورسره یې د صوبې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې. بلخوا د امنیت په لړ کې پرون په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې اتحادي حکومت کې شامل ګوندونو د پارلماني مشرانو نو اجلاس وشو. مشال ریډیو ترا لیګل شوی خبر پاڼه وای په دې اجلاس کې د جماعت اسلامي لخوا سینیئر صوبای وزیر سراج الحق، د قومي وطن پارټۍ لخوا سینیئر صوبای وزیر سکندر شیرپاو او د تحریک انصاف ځنې نور مشرانو ګډون کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په زابل او وردګ ولایتونو کې په طالبانو د خپل ځانمرګي کسانو د چاودلو په نتیجه کې خواوشا سوار لس وسلوال او ځانمرګي وجل شوې دي. د زابل ولایت کې د نوبهار ولسوال وزیر جوادی پرون مشال ریډیو ته وویل د دې ولسوالۍ په غیبی خېلو کلی کې طالبانو یو کس ته چې غوښتل یې ځانمرګي برید وکړي له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ وراغوسته چې په همدغه وخت وچاوده او 15 تنه طالبان او یو د کور خاوندې وجلې دي. بلخوا د میدان وردګ د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون ماښام مشال ریډیو ته ویلي د یاد ولایت په دایي میرداد ولسوالۍ کې پرون د ځانمرګي په یو اته کسیزه ډله کې چې غوښتل یې د ولایت مرکز میدان ښار ته ځانونه ورسوي له یو تن څخه ځان وچول شو او وروسته په نورو بریدکونکو پسې تړلي مانونه هم چاودېدلي. دوی وایي په وجل شو اته واړو ځانمرګیو کې د پاکستان د وزیرو د قبیلې څلور تنه، یو عرب او درې تنه افغانان شامل دي. ولسمشر حامد کرزی د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د پروژې د پرانستلو په هدف نن سهار د یو لوړ پوړي وفد په مشرۍ ترکمنستان ته روان شو. د ولسمشر د دفتر د مطبوعاتي څانګې په وینا ښاغلي کرزی به د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا په باب هم خبرې وکړي. له ولسمشر کرزی سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د ولسی ګټو وزیر او ځینې نور چارواکي هم ملګری دي. د امریکا په پوز کې د نفسیاتو هغه ډاکټر چې د ټکساس ریاست په یو پوزي مرکز کې د 14 امریکایي پوزیانو د وجنې جرم ورباندې لګیدلې، وای هغه به دا دلیل ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه د طالبانو د ژغورلو لپاره یې دا ګام پورته کړی. 23 کلن میجر ندال حسن پرون په فورد هوډ کې یو پوزي جج ته ویلي هغه منصوبه لري چې د خپلې پوزي محاکمې پر مهال به د نورو خلکو د دفاع دلیل پورته کوي. په دې مقدمه کې نوموړی خپل وکالت په خپله کوي. او بل خبر دا دی ټاکل شوی چې د امریکا او روس استازي به په یو ملاقات کې په هغه تیاریانو خبرې اترې وکړي چې شام کې د روانې شخړې د ختمولو او امن راوستلو لپاره د پلان شوې نړیوالې غونډې په حق لکېږي. دا خبرې اترې له هغې یوه ورځ وروسته کېږي چې د ملګرو ملتونو تحقیقات کوونکو ویلي دوی په دې باور دي چې د شام په شخړه کې ښکېلو دواړو خواوو کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. تمه کېږي چې د امریکا او روس د سفارتکارو ترمنځ د جنیوا د نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو استازی لخدار براهیمی هم ګډون وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان قومي اسمبلی نن د دې هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي. بلخوا د فاټا ولس غوښتنه کوي چې د پاکستان پر راتلونکي مرکزي کابینه کې دي د دوی ټاکل سوو نمائندګانو ته نمائندګي ورکړل شي.
زمونږ د فاټا نه دوه درې کسان دي چې اول وزارت ورکړی شي او د ټولو نه اول هغه په دې خبره باندې اقدام وکړي چې زمونږ د اختیار قانون چې دی دا ټول قانون لري چې موږ به ډېر زیات خوشحاله یو.
کته هم د پاکستان شلاسي ګوندونه په قبالي سیمه کې د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کوي، خو دا په عملي توګه څومره امکان لري؟ د پوځي چارو کارپوهان وايي پاکستان ته په دغو سیمو کې د خپلې حکومتداري د پیاوړ کولو اړتیا ده.
اگر پاکستان اپنی حکمرانی قائم کرے قبائلی علاقوں میں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، پھر تو ڈرونز کا استعمال ہی نہیں ہوگا.
د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې د ځانمرګي بریدګر د چاودېدو له امله نور ځانمرګي بریدګر وژل شوی دي. د دې ولایت یو چارواکی وایي
د یو چاودېدو کې څو چاودنې کړي چې له امله نور چاودن پتو کې هم چاودنې کړي او له امله ټول مرتبه بریدګر وژل شوی دي.
په ودونو او شادیو کې د سرنا او ډول ژغول د پښتنو یو دود ګرځیدلې دی. خدای افغانستان په ځینو کلو او باندو کې د نامنۍ لقبل دا کار ګران سوې دي. د جلال آباد یو سرنا ژغون کې وای
چل کال کې سرنا غو په دې خار کې هم همداسې ګرځیدو او ودونو د خلکو پیدا کېدل موږ آزادانه نو وو شه د دې خار نن سو وته.
په روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ شغل مشال رادیو خوري راز خپل لمړي راپور ته. د پاکستان قومي اسمبلی نن د دې هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي. په پاکستان کې د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا نواز شریف، د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاوید هاشمی او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا امین فهیم امیدواران دي. دا لمړی ځل دی چې په پاکستان کې واک د یو جمهوریت حکومت د مودې تر بشپړ کېدو وروسته بل جمهوریت حکومت ته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهره کوي.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي. د لړکې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں محمد نواز شریف، د پاکستان تحریک انصاف جاوید هاشمی او د پاکستان پیپلز پارټي امین فهیم د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدواران دي. نن د قومي اسمبلی د سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې د وزیر اعظم د ټاکنې لپاره غونډه کیږي او د دې مقصد لپاره به درې ډیویژن جوړولې شي او دغه شان به د دې درې امیدوارانو لپاره درې لابیانې هم جوړولې شي او د دې حامیان با هغه لابیانو ته ځي. دارنګ چې کوم امیدوار زیات اوټونه واخلي هغه به د پاکستان نوی وزیر اعظم وي. لدې تر څنګه راپورونه وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف با په لوی اکثریت سره د پاکستان نوی وزیر اعظم وټاکل شي، ځکه چې جمعیت علما اسلام فی، متحده قومی موومنت، جماعت اسلامی، قومی وطن پارټۍ او ځینې نور سیاسي ګوندونو د نواز شریف د مرستې اعلان کړی دی او ویلي دي چې دوی به ووټ نواز شریف ته ورکوي. د ذکر وړ ده چې نن مازیګر 15 بجې به د نوی وزیر اعظم نه د پاکستان صدر آصف علي زرداري سوګند اخلي او دې لړکي ټولي تیاریاں مکمل شوی دي او ریډ زون ته تلونکي لارې د امنیت په ځای ساتلو په غرض تړلې شوی هم دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی د قامی اسمبلی د شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باړی او تیرا لپاره نن په جمرود سیمه کې پر یوشت پولینګ سټېشنو باندې د بیا ووټ اچولو عمل شروع شوی دی. د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د دغو انتخاباتو لپاره مضبوط امنیتي ګامونه پورته کړي دي او نن به د دغې سیمې نه بې کوره سوي خلک د قامی اسمبلی د یوې چوکۍ لپاره خپل نماینده ټاکي. نور هله سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن د خیبر ایجنسی ان نشپک سلويختمې حلقي یعنی باډي او تیرا د پاره په یوشت پولینګ سټېشنو باندې په جمرود سیمه کې بیا انتخابات ترسره کیږي او د پولینګ یا ووټ اچولو عمل پکې شروع شوی دی. دوی وایي چې نن به د جمرود بازار بند وي او دلته به د وسلو پر راوړو او د موټر سایکل په چلولو باندې بندیز وي او د خیبر درې په لویه لار به په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکي ګاډي هم نزي، خو عامو خلکو او سورلو د پاره به دغه لاره خلاصوي. د دوی په وینا په هر پولینګ سټېشن یې شل شل امنیتي سرتیري لګولي دي، ځای په ځای ناکې جوړې کړې دي او مضبوط امنیتي ګامونه یې پورته کړې دي. د شپږ څلوېښتمې حلقې د بیا انتخاباتو یاري پولینګ د تیاریانو په هکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جنګیر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وایي
مونږ ورته ښه انتظامات کړي دي، سکیورټي به ښه انشاءالله مضبوطه مساتلې ده، مونږ ښه کمپریهنسو او جامع منصوبه بندي کړې ده د پروټیکشن لپاره او د دې انتظامات لپاره. هر وخت سکولونه مونږ پولینګ سټېشن ورکړي دي او فیمیل پولینګ سټېشن چې کوم دي مونږ ایکسپیکټ کوو چې زنانا ټرن آؤٹ به کیږي فیمیل.
د بړې سیمینا بې کوره شوی یو تن کامران خان اپریدی وایي چې دوی به خپل ووټ اچوي او هیله من دي چې دې سره به د دوی په ژوند کې بدلون راشي او ستونزې به یې هوارې شي.
ووټ خو به انشاءالله مونږ په خپل اچو، ووټ ټول کوو د خپل خوښې کانډیډیټ دی پوره او مونږ توقع لرو چې د مونږ کوم ووټ ته د سره به په سیمه کې بدلون راشي او د کوم درو درو نومو کولو نه راشي چې مونږ بهر پروته یو په تاورې آی ډی پیز په پوره شوی یو خلکو ژوند تیرو په ټینټونو کې پروته یو، نو دا ژوند به مونږ بدل شي او یو ځل بیا به خوشحالي راشي مونږ سیمه کې او مونږ به خپل کلجرا واپس لاړ شو.
یا د دې ویچ د شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باډي او تیرانا د بدامنۍ له امله بې کوره شو خلکو د پاره د مئی په یولسمه نیټه په جلوسو کډوالو کیمپ، د کورمې جنسۍ په دوراني کډوالو کیمپ، کالاخیلو، سمغاخي او د جمرود په شاکه سیمه کې ټولې اووه پنځوس پولینګ سټېشنې جوړې کړای شوي وې چې په شاکس کې په هغې ورځ په ووټر لیست کې د نیمګړتیاو په مسله بدنظمي رامنځته شوه او د امیدوارانو د پلویانو ترمنځ پکې نښتې وشوې او د ووټ اچولو عمل پکې رئیسار شو او بیا الیکشن کمیشن دا پریکړه کړې وه چې دلته به په یوویشتو پولینګ سټېشنو باندې ری پولینګ یا بیا انتخابات ترسره کیږي. د شپږ څلوېښتمې حلقې نه پخوانی ایم این ای حمیدالله جان اپریدی، پخوانی سینیټر ناصر خان اپریدی، پخوانی ایم این محمد شاه اپریدی، د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال اپریدی، د جماعت اسلامی ګوند امیدوار شاه فیصل اپریدی، د جمعیت علما اسلام مولانا شمس الدین او ملک وارث خان اپریدی د امیدوارانو په حیث په میدان پاتې دي او نن به د دغې حلقې خلک د قومي اسمبلی یو سیټ لپاره خپل نماینده ټاکي.
زمو شغله مشال رادیو خاوري د فاټا ولس خوشتنه کوي چې د پاکستان د راتلونکي حکومت په مرکزی کابینه کې د فاټا د قامی اسمبلی غړي شامل کړي، ځکه کچیر دوی ته وزارتونه ورکړل سي نو دوی به په شتوګه د فاټا د ولس خدمت وکړای سي. په دې اړه نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر په دغه راپور کې.
د فاټا د ولس وینا ده چې نوی حکومت کې دی د فاټا منتخب شو غړو ته وزارتونه ورکړل شي چې دارنګ په خشان د قبایلی سیمو مسلې په ترجیحي بنیادونو هواري شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی یو سپین روبي محمد ګل اویل چې د امنیت د وزې سره سره د فاټا ولس غواړي چې له دوی نه د اف سی آر خدمون وکړي. د زیاته کړه
منګل د فاټا نه دوه درې کسان دي چې اوله وزارت ورکړی شي او د ټولو نه اول هغه په دې خبره باندې اقدام وکړي چې په منګ باندې کوم قانون ډیر د پخوانه را روان دی اف سی آر اوس منګه هغه قبایل نه منګه ډیر زیات چې می چې ور شوی یو تعلیم یافته خلګي منګه دا غواړو چې زمونږ د اف سی آر قانون ختم کړي نو زمونږ چې دا کوم نمائندگان دي چې زمونږ دا خبره به توري وزیر چې دی یا لکه یو خو وزیر چې دی یو خو د دې معنی نه نو دوی په دې شی باندې کار وکړي چې زمونږ د اف سی آر قانون چې دی دا ټول قانون لري چې موږ به ډیر زیات خوشاله
یو. دغه رنګ یو بل تن طاهر محسود هم مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل
مطلب رائٹس ہن جوړی جی دغه حق هندای دا هم پاکستان دای خدا وزرتی نه چې دتا ورکو دغه سره د امن امان جی کوم مسله دو کافی حد پرو دا ډیر با اثر ثابت شي.
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د پاکستان مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه په دې باب له پختل نو هغه وویل چې دوی به هڅه کوي چې د فاټا ایم ان ای ګانو ته سنا سو وزارتونه ورکړل شي.
یقینا د میزا ډیر کوشش تای ډیر مهنت مدای میزا حالانکه ملکتی نه شوی دي کو کنفرم خبره ز چاته شمالی وزیرستان دی عوام او دی میر دی تعلیم یافتہ کا سنے دی میر آفیہ سر غیدہ کو سستا غیدہ ارزو دو او زا دی خپل زونه طرف ادایا چې مو غیر مشروط اعلان وکا نو زا دا دی حکومت نا دا مطالبه ہے کا او سری سی کا چې مثال دا شایع ډیر مین دا شمالی وزیرستان تا نه منست ملو شی دو دا دو زال دی مو حق جوړی جی او ان شاء الله زب پور امید یا ان شاء الله دا حکومت په دا خبره کې دی میر سره مخلص وي.
د فاډه دولت د وینا سره سم چې دی هیله لري چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت با لکه د نورو صوبو پرنګ د فاټا د ولس مسلو ته هم توجه ورکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د کورم ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د نور قبایلي تعلیمي ادارو په رنګ دی په آی ټی یونیورسټي باندې هم کار شروع کړل سي ځکه چې جنگ جګړو او نامنیو لمخ کې څخه د دوی ډیر وخت ضایع کړی دی. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راپور کوي.
د کورم ایجنسی پاړچینار اوسیدونکي وایي مسلکي جګړو او د سیمې نامنې د دې خلکو ته د مالی او ځاني زیان سره سره په تعلیمي لحاظ هم ډیر نقصان رسولې دي. خو اوس حالات تر ډیره حد ښه شوي دي او باید چې د ولسمشر لخوا اعلان شوی آی ټی یونیورسټي په جوړښت کار شروع کړي شي. د سیمې یو اوسیدونکي ملک نیاز بچا وایي
په دې کې د څلور کال انقلاب او تیر شو جنگ جګړې حالات ډیر بګار شوی اوس امن راغلی دی ګنه مو ته د اپیل کوو بوزونه چې دا اواز ورسوي چې د ظلم باندې چې د کوم ظلم اوسه پرې نه
د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي خان محمد وایي د آی ټی یونیورسټي میډیکل کالج او فاټا یونیورسټي منظوري په یو ځای ورکړې شوې ده نو بیا ولې تر اوسه په آی ټی یونیورسټي کار نه دی شروع شوی. د حکومت نه غوښتنه کوي دغه ننګ یو بل تن مولا جان وایي چې دوی سرکار ته ځمکه هم ورکړې ده او باید چې اوس حکومت په دې کار شروع کړي. دی وایي
افروده تاړولي کې د حکومت د هغه ټول ته معزوم دي چې زوی د سرکاري وای ادارې سختې مو 500 کرنل صرف د هغه د حکومت ته په دې ځای باندې جوړ شي نه ده کې د علاقې کا شهر کې سنی د مخفوز نه مو د دې پاړولي کې به نشي ان غسای مو.
مشال ریډیو چې کله د کورم ایجنسی د خلکو د غښتنو په اړه د دغه سیمه نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه تاسو کو نو دوی چې تیر حکومت کې هم د په حل زلو د دې یونیورسټي منځوري ورکړې شوې ده او هیله ده چې ډیر زر به په دې کار شروع شي. ساجد توري
مطلب لینڈ اگریمنٹ کمپلیٹ کری دی باقاعدہ مطلب سیکرٹری دی اور آئی ٹی سکم برانچ اسلام آباد کی پروسیس کے روان دی باندھے کی ان شاء اللہ اس میں دوبارہ منتخب شو تم رزر کی تم رزور کو ویر کو ان شاء اللہ منگ ویر کہ آئی ٹی یونیورسٹی باندھے کور شروع
ذکر وردا چولس مشر اسف علی زرداری سمود وړاندې د قبایلی سیمو د پاره د یو میډیکل کالج او دوه یونیورسيټو منځوري ورکړې و چې پکې په اتفاق سره میډیکل کالج باجوړتا او فاټا یونیورسيټي کوهاټ ته ورکړې شو او په دغه دوانو کار هم شروع شوې دی. خو آی ټی یونیورسيټي چې پړچینار د پاره منځور شوې و په هغه لا تر دې د ما کار نه دی پیل شوی. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
پښتانه او نړیوال.
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرانیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور پریس کلب کې عوامي ورکرز پارټي د خبري کانفرنس لاري د پاکستان له مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سعودي عرب کې په آزاد ویزو د مقیم پاکستانیانو د راشړلو او جلونو ته د دوی د چولو د ستونزو جاج دی واخیستل سي او دا ستونزې ډېر ژر حل کړل سي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
په آزاد ویزو په سعودي عرب کې د مقیم پاکستانیانو د ستونزو په اړه د عوامي ورکرز پارټي چیرمن فانوس ګوجر مشال رډیو ته وویل
سعودي نه کوم پالیسی چراوسه هغه پالیسی لا نه زموږ ډیر خلک غیر اوخ کل سه جیلونو کې واچو اوس هم په ډیرو جیلونو کې سعودي حکومت یې نه پالیسی راوسه چې چا ته آزاد ویزه ورکړل یا په کم نه کړه نو په هغه باندې ټیکس لاګو کړي چې دې به ټیکس ورکړي. ټیکس هغه دې 9000 نواله 11000 پورې سالانه په لیبر باندې ټیکس دی. بیر قانون لاندې حکومت پاکستان حق لري او دل پکار دي چې سور پاکستانیانو تالته ویزه هغه جاری کړی دي نو سعودي حکومت هغه ته ایڈوانس لاغي پیمنت تو او بیا درولېږي موږ به مونږ د پاکستان کنټرول مذهبي او جاګیردارانه خارجه پالیسی چې دا به ماتول واړي.
د عوامي ورکرز پارټي د کارکونکو په وینا تر دې د وا شاوخوا 13000 هغه پاکستانیان چې ازادي ویزه لري د سعودي عرب حکومت بیرته پاکستان ته راشړلې او ګن شمیر ځنی پاکستانیان چې زیاتره شمیره پکې د پښتنو ده په سعودي عرب کې په جیلونو کې اچول شوې دي. په دې لړ کې د خبری کانفرنس پر مهال د تخبای بادر خان مشال رډیو ته وویل چې رورې د تیرو نه همیاشتو راسي په سعودي عرب کې نیول شوې دي.
دا غن نه همیاشتو شو چې هغه د سعودي حکومت نیولې دي موبایل سوال په دې نه همیاشتو کې دا غن نه د جیل پته لګي نه په موبایل کانټی کېږي نه ملاقات کېږي. مونږ اوس دا غواړو مهرباني دې وکړي چې دې مونږ ته دا وخه چې د بستر روغ دي مل دې کو ژوند دي دا غواړو والو بچی دي مور مې دا او دا غ په پریشانه کې بالکل پراته دي. یره جی دا آزاد ویزه باندې تر د 15 کالو نظیر ازي یره جی هغه ولته د ټاټکی مزوري کوله.
په خبری کانفرنس کې عوامي ورکرز پارټي له حکومت غوښتنه وکړه چې په سعودي عرب کې مقیم د پاکستانیانو د دې ستونزو په اړه دي د سعودي عرب د حکومت نه تپوس وکړي. په دې لړ کې د عوامي ورکرز پارټي صدر شهاب الدین خټک مشال رادیو ته وویل
ګوره جی دا کتاسو کتلی وی په ساده الفاظو کې دلته نه چې یو مهنت کش کله زی سعودیا ته یا نور عرب ملکونو ته نو هغه هلته ځان لی کفیل ساتي او داغه چټي او داغه نور څومره مراد چې وی هغه داغه کفیل په لاس کې وی یعنی کفیل سره هغه غلام وی. نو مونږ په دې جدید دور کې چې دا 2014 کال د دې نړۍ روان ده دا قسمه اقدامات او دا قسمه سماجی کم تعلق چې ده د مهنت کشو ا دې تمنګ د جدید غلامی یو شکل وایو او موږ غندنه کوو.
د عوامي ورکرز پارټي د کارګونانو په وینا دوی په دې ډول کې د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یو لاریون اهتمام هم کړی دی. ولام غوث مشال رادیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
زه څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4 نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2 نیمه بجې اوریدلای شئ. زموږ غلمشال رادیو خاوري په پاکستان کې د مسلمیګ نواز ګوند او تحریک انصاف په ګډون شیلاسو سیاسي ګوندونو د خپل انتخابي کمپاین پر مهال د ډرون بریدونو خلاف ډیر سخت دریس خپل کړی وو. که څه هم په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته مسلمیګ نواز ګوند په دې حواله خپل دریس سر ډول نرم کړی، خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړی او اوس وایي چې مرکزي حکومت د ډرون جازونه راوغورځوي. دا چې د سیاسي بیانبازۍ پرته ډرون بریدونه بندول په عملي توګه څومره امکان لري، په دې هکله زموږ همکار منور شاه د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور تیار کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې نوي حکومتونه جوړیږي او په مرکز کې مسلم لیگ نواز او په خیبر پښتونخوا صوبه کې تحریک انصاف ګوندونه د حکومت واګې ترلاسه کوي، په ملک کې د ډرون بریدونو په اړه بحث ګرم شوی، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د ډرون بریدونو مخنیوي څنګه پکار دی. دا پښتنه مې افغانستان لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر او د تحریک انصاف ګوند یو مشر رستم شاه مومند په وړاندې کې خوډله. هغه وایي
ګورې ډرون بریدونه صرف په صورت کې باندې دی، هغه دا چې د پاکستان دولت ووایي چې د سبا نه به بیا ډرون نه کېږي که ډرون پیرادار زمونږ ایرفورس به دا راغورځوي. چې دغه کرښې نه یې راخلي نو ډرون بریدونه به همدغه شان جاري وي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د راتلونکي وزیر اعظم میانواز شریف نه غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت د ډرون بریدونو خلاف سخت کاروي وکړي. پښتنه دا ده چې آیا پاکستان لپاره ډرون غورځول ممکن دي؟ د دفاعي چارو څېړونکي جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي دا خبره کول د سیاسي خلکو لپاره اسان دي، خو په دې عمل کول ډیر ګران کار دی. نوموړی زیاتوي
لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے مشکل یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی حکمرانی جو ہے
خیوبل گران کار چې کم از کم د ډرون غورځول نه آسان دی، هغه دا چې پاکستان په قبایلی سیمو کې خپل حکومتي عملداری قائم کړي نو د ډرون بریدونو لپاره به هیڅ جواز پاتې نشي. قبایلی سیمه کې د حکومت واکمنی هغه کده طاقت په ذریعه وي او کپ مذاکراتو داسې قائمېدل پکار دي چې دې سیمو نه بیا وسلوال نه یوازې په پاکستان کې ترهګري نشي کولای بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم خطر جوړ نشي.
دوسرے مالک پر حملہ کریں چاہے وہ افغانستان ہو یا یو ایس ایل.
جنرل طلعت مسعود وایي سیاسي ګوندونه په حقیقت پوه دي، خو د خپل سیاسي ګټو په خاطر د ډرون بریدونو بندولو ناره پورته کوي. هم دې خبرې ته په اشاره سره د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي خلاصي سیاسي ګوندونه خلک په حقیقت نه خبروي چې د ډرون بریدونو هدف شوی زیاتره خلک په خپل پاکستان ته څومره زیان رسوي.
ځینې سیاسي مشران وایي ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي ده، خو دې لړ کې دا هم قتل پکار دي چې ډرون بریدونو کې په نښه شوي وسلوال چې هره ورځ په هیواد کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې کوي، بېګناه خلک وژني او د پاکستان آئین نه مني او د هیواد واکمني چیلنج کوي، هغوی هم د دې هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزي کوي. نو دې لړ کې پکار دي چې یو معتدله او د مینس لارا خپل کړی شي، ګنې دا مسله به هوار نه
شي.
هلته صدر آصف علي زرداری په کراچۍ کې دوه ورځې وړاندې د ټلویزیون چینلونو سره د خبرو پر مهال ویلي د دوی حکومت د امریکا سره د ډرون په اړه هیڅ لوزنامه نه وکړي، خو د دې وشتل یا بندول دومره اسان کار نه دی.
صرف ایک چین ګرانی ته نه نه
ڈرون را غورځول د یو ټپس وشتل خو نه دی سمه ده. ڈرون یو ټپس دی تا او وشتو او را و دی غورځوو، خو د دې د را غورځولو نه وروسته به څه کیږي؟ تاسو ته پته ده چې ستاسو صلاحیتونه او استعدادونه په دې لړ کې بیا څومره دي؟
بلخوا حسن عسکری وایي د دې هیواد د ولس لپاره ډرون دومره لویه مسله نه ده څومره چې امنیت قائمول، اقتصادي پرمختګ او د توانایي بحران ختمولو ته ضرورت لري. په کار دي چې نوي حکومتونه د ډرون پر ځای د مسلو هوارولو ته پام وکړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري، او کچیر تاسو غواړئ چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو زړې نوې خبرونه واوري، نو تاسو کولای شئ چې پر مشال رادیو .com باندې هر څه واوري، او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12:30 بجې سو. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
نن د پاکستان قومي اسمبلی کې د دې هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا نواز شریف، د تحریک انصاف لخوا جاوید هاشمی، او د پیپلز پارټي لخوا امین فهیم په دې انتخاب کې برخه اخلي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن د دې سیمې په حق لا په حلقه ان شپږ سلويختمه یعنی باړي او تیرا لپاره په 21 پولیس سټېشن باندې په جمرود سیمه کې بیا انتخابات کیږي، او د ووټ اچولو عمل شروع شوی دی. د لړکې د حفاظتي ګامونو په اړه د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ ویلي کوټلي امنیتي ګامونه یې پورته کړی دی. تیر ورځ د پیښور په وزیر اعلی هاوس کې د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال خالد ربانی د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره ملاقات کړې ده، او په دې ملاقات کې د صوبې په امنیت خبرې اترې شوې. د افغانستان په زابل او وردګ ولایتونو کې په طالبانو د خپل ځانمرګي کسانو د چاودلو په نتیجه کې خواو شاسوار لس وسلوال او ځانمرګي وجل شوې دي. ولسمشر حامد کرزی د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د پروژې د پرانستلو په هدف نن سهار د یو لوړ پوړي وفد په مشرۍ ترکمنستان ته روان شو. د نوموړي سره په دغه سفر کې د بهرنو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار، او د ولسی ګټو وزیر او ځینې نور چارواکي هم عملګری دي. د امریکا په پوز کې د نفسیاتو هغه ډاکټر چې د ټکساس ریاست په یو پوزي مرکز کې د دیار لسو امریکایي پوزیانو د وجنې جرم ور باندې لګیدل، وای هغه به د دلیل ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه د طالبانو د ژغورلو لپاره یې دا ګام پورته کړی. او ټاکل شوی چې نن د امریکا او روس استازي به په یو ملاقات کې په هغه تیاریانو خبرې اترې وکړي چې شام کې د روان شخړې د ختمولو او امن راوستلو لپاره د پلان شوی نړیوالې غونډې په اړه کیږي.
د مهم خبرونو لندیزمو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
د پیښور نخ پرېدونکي منشر ورسپان خپل اداري کې وایي چې د هنګو سره تعلق لرونکو غریب او صوبایي اسمبلی ته په چپلو کې راتلونکي د فرید خان د وژنې پیښه ډیره د افسوس وړ پیښه ده، او د په وژنه کې ککړ کسان عدالت ته راوستل د صوبایي حکومت لپاره ډیر لوی چیلنج دی. اداري لیکي چې د فرید خان د چا سره هم څه دښمنۍ نه و، خو که هغه وجلې شوی دی نو صرف د صوبایي اسمبلی په چوکۍ باندې، ځکه چې د دومره غربت باوجود دی درویش صفت انسان په آزاد حیثیت دغه چوکۍ وګټله. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکمران ډلې پاکستان تحریک انصاف په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره به د ډېره خوي چې هغوی په زمینی ټول ټاکنو کې داسې تن امیدوار وټاکي چې د فرید خان په قدم قدم کېږدي، ځکه چې د دغه قاتلانو که درک لګي او کنا، یا دوی ته سزا ورکول کېږي او کنا، دا ویل خو ګران دي. البته د فرید خان پر امیدوار راوستل به ډېره ښه بدلوي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا خوا وزیر اعلی پرویز خټک غیر معیاري او د جالي دوايانو په کاروبار کې ککړ کسانو ته حکم ورکړی دی چې هغه دې په فوري توګه دا ناوړه کاروبار بند کړي. اداري د وزیر اعلی دخلي لیکي چې غیر معیاري دوايانو خرڅول او غستل د انسانيت د قتل په معنی دي، او دا به په هیڅ صورت کې برداشت نکړي شي. اداري وړاندې لیکي چې وزیر اعلی یو غونډه کې د صحت د څنګه سره تړلو ټولو اعلی چارواکو ته ویلي دي چې د دې صورتحال قابو کولو لپاره دي غوړه ګامونه پورته کړي. اداري زیاتوي چې حکومت لپکار دي چې د غیر معیاري او جالي دوايانو جوړونکو سره سره د دې لیکونکو ته هم سزا ورکړي، او د غرنګ دي میډیکل سٹورونه هم چکړي، ځکه چې اکثر میډیکل سٹورونه والا سره سرټیفیکیټ نه وي، او نو ور سره د ګرمۍ یخنۍ نه د دوايانو د بچ کېدو انتظامات وي، او هم دوی د دویم نمبر دوايانو خرڅوي. اداریا اخري کې لیکي چې د غرنګ د خیبر پختونخوا په یو شمېر علاقو کې اتای ډاکټران ناشتي چې نو سره تجربه وي، نو باید چې حکومت د دوی خلاف هم سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ایف پی خبري اژانس لیکي چې دوی ته یو هندي سیاستوال ویلي دي چې پاکستان اوس د هند پر ضد په خپل روایتي کرکجن رویه کې بدلون راوستی دي، نو اوس باید هند هم د پاکستان په حواله خپل تګلاره بدله کړي. بلخوا نیو چانس رسپان لیکي چې په تیر یوه لسیزه کې ګڼ شمېر افغانان د بهرنیو ځواکونو لخوا نه بلکې د طالبانو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي، خو افغانانو همیش د طالبانو پر ضد نه بلکې د بهرنیانو پر ضد قهرجنې مظاهرې کړي دي. مجید بابر له نور تفصیل سره.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ په هند کې د واکمن ګوند کانګرس سره اړه لرونکي یو مخور پارلماني غړي دی ته ویلي دي چې د پاکستان لخوا نوی دلی سره په تاریخي کړکېچنا او کرکجن رویه کې ورو ورو کمښت راغلی دی. د دې له وجې اوس هند له هم پکار دي چې د پاکستان په اړه خپلې تګلاره کې بدلون راولي. د کانګرس ګوند دغه غړي مانی شنکرایار چې د جنگ مخالف جذباتو لپاره پیژندل کېږي ایجنس ته ویلي دي چې په 1947 کال کې د پاکستان جوړېدو نه پس اوس ډېره موده ووته او اوس پاکستاني ولس هم په ډېرو خبرو پوه شوی دی. اجانس د مانی شنکر یار له خولې زیاتوي چې هندي ولس هغه زوړ خیال او مفکورې سره تر اوسه نښتی دی چې ګوندې پاکستان هند سره پخوا دښمني درلوده، نو اوس هم دغه دښمني برقراره ساتل د هغوی ضرورت دی. دا هغسې خبره ده لکه چې یوې ښځې په ریډیو واورېده چې یو مجرم د زندانه تښتېدلی دی، نو بیا هغې ښځې د خپل کور خواته ډول ډول حفاظتي تدابیر کول. اجانس لیکي چې د ښاغلي عیار دا پرومی د خبرې په داسې حال کې رامنځته شوي دي چې په پاکستان کې د لشکرې طیبه غوندې د سختریدو وسلوالو ډلو په شتون باندې امریکا او هند سختې اندېښنې لري. پلټونکو دغه ډله د 2003 کال د نومبر په میاشت کې د هند په ممبئی کې په هغو بریدونو تورونه ګرځولې ده چې پکې 168 کسان وژل شوي ول. ښاغلي عیار اجانس ته د نوي نامزد وزیراعظم نواز شریف په اړه ویلي دي چې هغه نیخ په نیغه که د لشکرې طیبه ډلې سرکوبي ونه کړي، خو دا ده چې د هغه هسې بداوي چې په ریاستي ادارو کې دننه د دغې ډلې ملاتړي ختم کړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغانستان په مشرقي برخه کې طالبانو په یو برید کې د دوو امریکایانو په ګډون 19 افغانان ووژل چې پکې 19 تنکي ماشومان هم شامل ول. دا برید په روان کال کې د عامو کسانو د وژنې په حواله یو بل خونړی برید و. د افغان ولس مشر حامد کرزي سره سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ د بشري حقونو ادارو هم دغه وژنې په سختو ټکو کې وغندلې. ورځپاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د مشن په حواله لیکي چې په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو لخوا په پرتشدد پیښو کې 125 عام افغانان وژل شوي دي او 240 کسان ټپیان شوي هم دي. دا مرګ جوبله د تیر کال د رواني میاشتې په مقابله کې 30% زیاته ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په عامه توګه د افغان ولس غوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا د عامو خلکو په وجه نه راپارېږي، نه چې د طالبانو لخوا په وجه نو. حالانکه تر دا مهال په افغانستان کې تر ټولو زیات عام کسان د طالبانو لخوا تر سره شو بریدونو کې وژل شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. ملګری ملتونو په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل رپورت خپور کړي. د مارچ او اپریل په میاشت کې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د خبرونو تر خپرېدو وروسته امریکا وویل که دا ثابته سي نو دا کار له سرې کرښې اوښتل دي. ملګری ملتونو د تیرو 4 میاشتو په موده کې په شام کې له عیني شاهدانو، روغتیایي کارکوونکو او د قربانیانو له خپلوانو سره د خبرو پر بنسټ خپل رپورت چمتو کړی دی. په دې اړه زموږ همکار احمد شیبر راپور لري.
ملګرو ملتو په سوریه کې له خپلې څېړنې وروسته څرګنده کړه چې په دغه هیواد کې څه کیمیاوي وسله استعمال شوې ده، خو ملګری ملتونه په خپل رپورت کې څرګندوي چې په دې برخه کې نورو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو دا معلومه کړي چې له څه ډول کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی او چا استعمال کړی ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس د رپورت تر خپرېدو وروسته وویل فرانسه په دې باور ده چې د سوریې په ځینو محدودو سیمو کې څو ځله د سارین له ګازو څخه کار اخیستل شوی دی. فابیاس زیاته کړه په فرانسې کې د هغو بېلابېلو بېلګو معاینات وشول چې له سوریې راوړل شوي وو او دغه څېړنې دا تاییدوي چې په سوریې کې سارین ګاز استعمال شوی. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی وویل د فرانسې رپورت چې وایي نور کار ته اړتیا شته څو معلومه شي چې څوک د سارین د استعمال مسؤول دي، د دې ګازو اندازه څومره ده او د دې شاوخوا نور توضیحات پکار دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شوی دی چې جنگي جرمونه او د بشر ضد جرمونه اوس هر ورځ په سوریه کې ترسره کیږي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسیون مشر پاولو پینیرو د دوشنبه په ورځ د رپورټ تر خپرېدو مخکې په جنوا کې یو شمېر هغه پیښې یاد کړې چې مسؤلیت یې د بشر لاسته د ځواکونو په غاړه دی. حکومتي ځواکونو لکه تاسو چې په رپورټ کې ویني او د هغوی ملاتړو وسلوالو خلک وژلي، ځورولي، بدلمنی یې اړولې، په زور یې خلک یو ځای کې ایسار کړي، خلک یې په زور له خپلو سیمو شړلي او داسې نور بشري ضد کارونه یې ترسره کړي. پینیرو زیاته کړه چې یاغیانو هم په سوریه کې وحشي کارونه ترسره کړي دي. حکومت ضد وسلوالو ډلو هم جنګي جرمونه کړي دي. دوی خلک وژلي، د قانوني مراحلو له ترسره کولو پرته یې خلک اعدام کړي، ځورولي، رشوت یې اخیستی، په زور یې خلک لوټلي. د ملګرو ملتونو په کمیسیون کې تر شلو ډېر تحقیق کوونکي وو. دوی د هغو څلورو احتمالي کیمیاوي بریدونو تحقیقات وکړل چې رپورټ ورکړل شو چې د مارچ او اپریل په میاشتو کې شوي وو. دغه رپورټ د روان کال د جنوري له میاشتې رانیولې د می تر نیمایي پورې د هغو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی چې له روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو سره شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او وسو د افغانستان پر لور. افغان چارواکي وايي پرون د میدان وردګو په دوه ولسوالیو کې په چاودنو او عملیاتو کې اته تنه ځانمرګي برید کوونکي او څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وايي په وژل شوو ځانمرګو کې عرب او پاکستانیان هم شامل دي. د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
د میدان وردګو چارواکي وايي چې دغه ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې پرون د ځانمرګو په یوه تکسې ځډل کې چې غوښتل د ولایت مرکز میدان ښار ته ځانونه ورسوي له یو تن څخه ځان چول شوی دی او وروسته په نورو برید کوونکو پسې تړلي ماینونه هم چاودېدلې دي. دوی وايي په وژلو شویو اتو وړو ځانمرګو کې څلور تنه پاکستاني وزیر، یو عرب او درې تنه افغانان شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي ځانمرګي په یو ډاټسن موټر کې سپاره وو چې د دای مرداد ولسوالۍ په دشتیا پای سیمه کې له یو تن څخه خپل ماینونه چاودېدلې دي. دی وایي په دې سربېره پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې درې تنه طالبان وژل شوي چې یو پکې په متین مشهور د ملا عبید په نامه د طالبانو وسلوال قومندان دی. د ده په خبره ملا عبید به پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او پر سړک به یې ماینونه هم خښول.
د څلور وزیرستانیانو یو عرب او درې سیمه ییز ځانمرګ برید کوونکي چې د جملې څخه یې د یو چاودېدونکي توکي چاودنه کړې چې له امله یې نورو چاودونکو توکي هم چاودنې کړې او له امله یې ټول اتواره
عملیاتو پر مهال شپږ تنه نور وسلوال هم له چاودیدونکو موادو، وسلو او ماینونو سره نیول شوي دي. تر اوسه پورې له طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د بلجیم په مرکز برسل کې د هو هیوادونو استازي نن غونډه کوي چې په افغانستان کې پوځان لري. په دې غونډه کې پر دې بحث کیږي چې تر 2014 کال وروسته کوم هیواد څومره پوځان په افغانستان کې غواړي او د دې هیواد په کومه سیمه کې دغه پوځان غواړي. نور د موضوع تفصیل به له احمد شیبر څخه واورو.
ټاکل شوی دی چې نن د ناتو دفاع وزیران په خپل غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پرمختګ وڅېړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد په بروکسل کې خبریالانو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل د ناتو دفاع وزیران به شاید د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې وتوانی شي چې پریکړه وکړي چې کوم هیوادونه ژمنه کوي چې په افغانستان کې بیا هم خپل حضور ولري، د افغانستان په کومه برخه کې خپل پوځیان وساتي او د دوی د روزنې او سلام مشورې ورکولو ماموریت به څومره پراخ وي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د 22 تخو یوادو اساس هم ګډون کوي چې د ناتو غړي نه دي او په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال پر مسلې هم بحث وشي. په کابل کې د ناتو د ملکی اساسي ویاند ډومینیک میټلی ازادي راډیو ته وویل غونډه ته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان او د ناتو ملکی استازي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ورستي مرحله په اړه معلومات ورکړي.
دفاع وزیران به د انتقال پر مسله تمرکز وکړي، ځکه چې موږ تمه لرو چې د مسولیتونو د سپارلو ورستي پړاو به د ولسمشر کرزي لخوا ډیر ژر اعلان شي او په ټول هیواد کې په اصطلاح د امنیتي چارو مشري افغانانو ته سپارل کیږي. زه فکر کوم چې وزیران به د ایساف د ماموریت پر ورستیو تحولاتو او لټولو مهم له 2014 کال وروسته د دې ماموریت په اړه چې د قاتم لاتر په نوم یادیږي خبري وکړي.
تمره چې د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي، د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یان کوبش هم برخه واخلي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان وای شای ناتو د روان کال د جګړې فصل ته انتظار شي څو د پوځي وضعیت له مخې پریکړه وکړي چې تر 2014 کال وروسته څومره ځواکونه په افغانستان کې وساتي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په وار وار ویلي چې په هیواد کې به راتلونکي ولسمشر انتخابات په منصفانه او شفافه توګه کیږي او پر ټاکل شوی وخت به ترسره کیږي. دا راز د رای ورکونکو اندراج هم روان دي، خو ځینې خلک اندېښمن دي چې په دې انتخاباتو کې څه ډول درغلي ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې هکله ریپورت شایع کړی چې زموږ همکار منور شاه درته اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې ریپورت کې راغلی، افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د راروان کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ټاکل شوې. د رای ورکونکو اندراج شروع شوی او سیاسي مشران د بیلابیلو اتحادونو او ډلو جوړولو په کار لګیا دي، خو لا هم د انتخاباتو په اړه ځینې خلک اندېښنې لري. د ریپورت د دې اندېښنو په اړه وای افغان ولسمشر حامد کرزی چې په دې چوکۍ د لسو کلونو نه ډیر وخت پاتې شو، ځنې خلک دا ګومان کوي چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلو امیدوارانو لپاره سړډول لاسوهنه وکړي او یا به یې وزندوي. خو حامد کرزی په خپل ډیر په کلکه ویلي چې دغه انتخابات به منصفانه او شفاف وي او په خپل وخت به کیږي. نو موړې وای چې د کې بریالي شوی امیدوار ته به د ولسمشرۍ چوکۍ ورکوي. ریپورت وړاندې لیکي ک د دې باوجود ځنې خلک اندېښمن دي، نو د هغې وجوهات دا دي چې یو خو د ولسمشرۍ د تیر شوي انتخاباتو نه پاس په حامد کرزي د درغلي تورونه لګیدلی وو. دویمه دا چې نوموړي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو شمېر اصلاحاتو مخالفت کړی دی. ریپورت د یوې غیر سرکاري ادارې د مشر احمد نادر نادری د خولې لیکي خلک ځکه د ولسمشر کرزي په وینا باور نه کوي چې هغه لا تر دې دمه د الیکشن کمیشن هغه چارواکي نه دي بدل کړي په کومو چې د تیر شوي انتخاباتو پر مهال د درغلي تورونه لګیدلی وو. د ولسمشر کرزي ورور محمود کرزي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي په راتلونکو ولسمشریز انتخاباتو کې به د دوی ورور قیوم کرزي امیدوار وي چې د افغانستان د مستقبل ښه کولو لپاره به کار کوي. بلخوا ریپورت وایي امکان دی چې په افغانستان کې به یو شمېر ګوندونه او غیر سرکاري ادارې راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي د مقابلې لپاره اتحاد وکړي، خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د جنگ په حال کې دی او د 2014 کال تر پای نړیوال جنگي ځواکونه د دې هیواد نه د وتلو منصوبه لري، دا انتخابات د افغانستان د مستقبل لپاره ډیر زیات اهم دي او که دې کې سر ډول دیمګړتیا رامنځته شي نو دا هیواد د بے ثباتۍ او بدامنۍ سره مخ کولی شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې د توفانی بارانونو او تیز هواګانو لامل د جمرود په غرونو کې د بجلی ستنې پریوتلې دي او د دوی بجلی ورسره په مکمله توګه بنده شوې ده چې اوس دوی له یو شمېر ستون سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې قبایلی سیمه ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو دغه بجلی ژر تر ژره ورته جوړ کړي. په دې اړه نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکي او د خیبر سیمې اوسیدونکي وای چې درې ورځې وړاندې طوفاني بارانونو او تیزو هواګانو له وجې د جمرود په غرونو کې د بجلی ستنې پریوتلې دي چې ورسره 122 کیوی مین ترانسمیشن لاین یا د بجلی لوی تار کټ شوی دی چې لامل یې د لنډی کوتل تحصیل او تورخم بجلی په مکمله توګه بند شوې ده او د سیمې خلک یې یو شمیر مشکلات سره مخ کړی دی. د بجلی د نشټوالي د ستونزې په حق لا د خیبر سیمې او تن عزیز خان مشال ریډیو ته وای
نو بشتا او دومره تکلیف ما شومان په اور کې پراته دي لور لری کویو لخج درومي او تویلونه باندې نه چا کویشتا نو بشتا نه یخشتا یو شایم نشتا دومره غټ تکلیف دی چې دی لس کاله کې موږ له دومره تکلیف نه راغلی لګانن درې مورزه او موږ ته تکلیف دی.
او د خیبر سیمې او بلتن حاجی محمد صابر پر دی وای چې باید دغه بجلی دی ورته زر تر زره جوړ کړی شي.
او د وړی موسم دی په وړی کې حسم تکلیف زیات وی د ماشومان د صحت مسله می وسته هزه تکلیف هم د خلکو جوړ شوی ده چې ګندګي جوړ شي. ټیوبویلونه چې کوم دي د خیبر علاقې خاص کر ټیوبویل دی په کې شپږ وسو فوټه لاندې نه وبره خيږي او هغه په هیڅ طریقه باندې بل طریقې کیږي نه. او په هسپتال کې تکلیف وی دلته مو بنه ملاویږي مریضان چې راشي دغه ته ډیر زیات تکلیف وی ایمرجنسی کې تکلیف وی. حکومت لدا په کار دي چې فورن د پدغه باندې کار وکړي او د چکی چې په کوم ځای کې کار ویران شوی ده یا د ډول ویدلی دي.
په جمرود کې د بجلی د ستنو د پریوتو په حق له مو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو ویاند انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې موږ د جمرود په غرونو کې په دوه ځایونو کې دغه بجلی جوړه کړې ده خو دې سره دا ستونزه هواره نه شوه او دا ښکاري چې په کوم بل ځای کې هم دغه ستنې پریوتلې وي.
ایغه سره د بجلی مسله هواره نشوه دا ښکاریږي چې دې کې بل ځای کې چرته فالټ دی نو اوس زمونږ چې کوم اکسنس سنټیل دی او ورسره متعلقه سټاف چې کوم د ستنې په ستنې جګم به روان شوي دي او بهر دی یو ستن ګوري دا فالټ معلوم شوی نه دی تر څه ټیم پورې دا فالټ معلوم شي نو امید ده او تمه لرو چې دا به زر تر زره دا مسله حل کړو.
د خیبر قبایلي سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې باید د ټیسکو چارواکي د دغو ستنو جوړ ولو د پاره کوټلی ګامونه پورته کړی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري مالدار او شتمن کسان د ګرمۍ او ماشونه د بچکیدو لپاره جنریټر ماشینونه او د لمر د توانایي آلات لګوي خو غریب او بیوز دولس بیا له ماش څخه د بچکیدو لپاره مچردانی یا د ماشو د منکولو جالونه استعمالوي. په دې اړه لسیمې څخه د مشال رادیو خبريال یو راپور لیږلې دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
دا بجلی د لوډ شیډنګ او په ګرم موسم کې د ماشو د زیاتوالي لوجې مالداران خو جنریټر ماشین او د نور شیشي یا سولر نظام په واسطه بجلی پیدا کړي خو غریب ولس د ماشو نه د بچکیدو لپاره د اوږدې مودې د استعمال مچردانه یا د ماشو او مچانو نه د بچکیدو لپاره جالونه اخلي. رضوان نومې د شبقدر یو اوسیدونکي چې په یو دکان کې مچردانه اخستې وي وی ویل
دا د کې خپل کې مکلي بس یاره ګراني شوی دی خو بس خوشی زی بالکل بچیو ته یو ماشو مله خپل نشی راتلی ماشو خو ډیر زیات دی او لکه دا او دسی کلی دی کنه دلته ګن منډیر دی ډیران ځای په ځای ډیران دی بس د دې راوځي د ماشل ته ډیر زیات دی.
ابراهیم خان د محمود جنسی اوسیدونکو کې وغه نه مو پختل د ماشو نه د بچکیدو لپاره مخو مچردانه اخستی نو د ګرمۍ علاج مو څنګه کړی دی؟
یو نه راغلی د ورسګ دی نه چې هغه د غاړه باندې منګ نه سی وو هر وخت منګ چې کوم خپل کپړې لم دی ساتو زګه دی وجا چې ګرمۍ غا زما کپړې شلم دی نو دی وجا سره معمول شاندې بعد لګي نو په موږ لګي خلګي او موږ کوشش هم دا کوو چې د شپې چې کله منګ سمول هم نو کپړې لم دی ساتو زګه چې بجلی خونه وي.
یو چې په شپقدر بازار کې پورېډا شربتونه خرڅوي وای بجلی جنریټر سولر نظام یا یو پی اس ماشين خو هغه نشي اخستې خو مچردانه یې د وسه کېږي او خېډيري یې اخستې دي.
زمانم بشیر دجی کوم ماشو د شپتیرا شنو واړم دی بیا سال مټاخې دونه دانه مټاخې شوی او ډاکټر او د حساب کتاب پیسې به لګيږي مزاغې نه مدا به تر شي واره بس زنجیر جان په شراتاو کې بیغه ما پراته یو پنځه دانه مې وړي به مې دا غټه وړي دا سلور مې دا وړي وړي نو بازار کوي
دا مچردانو خرڅونکي دکاندار ابراهیم خان کاکا وای خرسی زیات شوه دی
او کم از کم دا مونږ تل تک ملاویږي په 530 540 باندې او دلته په 600 باندې مونږ خرڅو او ډیر زیات خرڅیږي کنه د څه خرڅیږي چې په پیښور کې ځینې وخت شاډي نو مونږ بیا بوکینګ لا پیرا پیسې داخلي کوتي څنګه راشي بیا مونږ ته تلو کو سار وختي او په علاج وبس خپل مال روچت اکی میکل په لګې دي لید دوه کټونو والی سلو ګټې ډنډې وته لایي هغه ډیر بهترین شی دی هغه یو کورد شی نه دا غد ډیر عمر شی
د دې ولس په وینا ک بجلی وی هم نو ایئر کنډیشن او نور متبادل سہولتونه نشي اخسته خو مچردانه په بای اخسته شي چې پرې د ماشونه د پیدا کېدونکو بیمارونو هم بچوي او خوب هم خپارام کوي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په خوا به چې د افغانستان په کلو او بانډو کې د ودونو او شادیو محفلونه جوړېدل، نو له شار څخه به ډول او سرنا ژغونکي وروغوښتل چې کله به یې ښځینه وو ته او کله به یې هم نارینه وو ته ډول او سرنا ژغول. خو اوس په سیمه کې د بدنامنۍ له وجې ډول او سرنا ژغونکي کلو او بانډو ته نسي ورتلای او یوازې د جلال آباد ښار پورې محدود پاتې شوي دي چې د ډول او سرنا ژغونکو پر روزګار یې بد اغېز کړی دی. په همدې اړه د جلال آباد څخه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد یو راپور تیار کړی چې د ډول، نغارو او سرنا په موسیقي سره پیلېږي.
ډول، سرنا او نغاره اغالی دي چې له ډېر پخوانه د پښتو موسیقۍ برخه جوړوي، خو د تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې چې د پښتنو په خاوره د بدمنۍ سوری خور دی، د یادو آلو رونق او بازار یې سوړ کړی دی. په جلال آباد ښار کې یو تن عمر خوړلی سرنا غږونکی وایي چې پخوا به په کلو او بانډو ګرځېدل او د خادیو محفلونه به یې تودول، خو اوس چې په سیمه کې بدمنی ده، روزګار یې د جلال آباد تر خاره پورې محدود شوی دی.
زما نوم غلام غوز د لغمان د ولایت نه یم او په دې جلال آباد کې اوسېږو. شل کاله کېږي سرنا غږو، چبلیار ته تلو، خوګیانو ته تلو، پچیرو اګام ته تلو، صدر ته شینوارو ته تلو، کامې ته تلو، کونړ ته تلو، خیوې ته تلو او لغمان ته به تلو. چا به چې کوژده کړی و صاحب، یو شل ورځې به کې هم مخکې تېر وو، نو یو شادینامې دپاره مونږ بیولو، یو پنځه سات مات به موته وکړ، یو شیرینی مېلې به هم ترنه واخېست. په دې ښار کې هم همداسې ګرځېدو به ودونه د خلکو پیدا کېدل، مونږ ازادانه تلو.
یو تنځوان چې له دغه عمر خوړلي کاکا سره ډول غږوي ورته شکایت لري او وایي:
نعمت الله مونږ نه د لغمان د ولایت اوسېدونکی یو، جلال آباد کې اوسېږو. دغه اتره سرنا غږ زور سره ډول غږوم، بس نه د پروګرامونه تېرو، بس کلي ته نشو تللی.
د ننګرهار د هنرمندانو ټولنې مشر استاد کمینګل چې په جلال آباد کې د هنر د زده کړې مرکز پرانستی، وایي له کله نه چې پښتو موسیقۍ ته غربي آلې راننوتي، د ډول، سرنی او نغارو ځای نیولې، خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې ځوانان د ډول او سرنی زده کړو ته تیار کړي.
خو له هغه پخواني شی نه هېر نه کړو، لکه نغارې شو، ځان ته ډولکۍ شو. اوس بغیر د ګل زمان نه خچمبه هیڅوک نه شي غږولی. یقین وکړه چې یو وخت کې ډولکۍ ووتو چې ډېر سندرې به تاسو د استاد اولمیر د نور مشرانو به اورېدلې چې هغه کې استبله نشته، خالي ډولکۍ دی. اوس نن سبا کې په ختمېدو دی دا شی نه، دا سپیډي ووتو، غربي موسیقي سامان ووتو، دا نور شی نه ختمېږي. زموږ د کور د اکاډمي همدغه مطلب دی چې هغه خپل زاړه موسیقي مونږ ورک نه کړو.
پخوا به له خادیو پرته ډول او سرنا غږونکي د ننګرهار کلو او بانډو ته له بلنې پرته ورتلل او پر هغو ټولو کورونو به ګرځېدل چې یا به پکې خادي تېره شوې وه او یا به پکې را روانه وه. خو د تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې او په تېره د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې چې موسیقي په تمامه معنا حرامه ګرځولی شوې وه، د ننګرهار په کلو او بانډو کې لاسورې خور دی. اوس خلک په اکثرو کلو کې یوازې د خزینه او په چمبو وهلو ودونه تیروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډول او سرنا تر راپور وروسته ستاسو پام را ګرځوم د یو سندری پر لور. له دې سره سم زه احمد شاه زمي ستاسو سه اجازه غواړم. راتلونکي خبرونه به ګلایاس پر مخ پوز.
مینا کوم خلکا زد مینې طلبګار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خوار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. زستا سو شملی سایم، زستا سو حجرے سایم، ظلم و بریالی غوارم، زستا سو جذبے سایم، ظلم و بریالی غوارم، زستا سو جذبے سایم. ولے میں پردے گانے زستا سو وطن داریما، ز پختون فنکاریما، ز
زپختون فنکاریم زپختون فنکاریم زپختون فنکاریم تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی وای مسندرې ز خوستاسو خدمتگار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم